تړمه چې ګرانو کتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ټي وی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایو زه مهوش چلی
او زه اشفاق مومن.
تړمه نو کتونکو او اوریدونکو نن د جمعې ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې 10 بجې، کابل کې د نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 1 بجه ده. یو شمېر رپورټونه لرو په دې ساعته خبري خبرونه کې. اول غوښ شه د مهمو خبرونو سرټکو ته.
پاکستان کې د پښتون تحفظ مومنټ فعال غړي او د غیر دولتي ادارې اویر ګرلز مشر ګلالی اسماعیل د اسلام آباد په نړیوال ایئرپورټ باندې د نیول کېدو 7 ساعته وروسته خوشې کړی شو.
او امریکا وای ایم ایف لخوا پاکستان ته ورکوونکي قرض ته د نږدې څخه کتنه کوي، او دا چې د چین د حد نه زیات قرضونه د دغه هیواد اقتصادي چیلنجونه سیوا کړي دي.
او واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي چې د ترکی چارواکو امریکایي چارواکو ته هغه معلومات ورکړي چې څنګه د سعودي عرب خبریال جمال اشوق جی په ترکی کې د سعودي په قونسلګری کې د وخلو ټکولو وروسته وژل شوی دی.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو یو شمېر نور رپورټونه هم لرو وار په وار به وړاندې کوو. تاسو موږ دا وخت د دیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای دیوا باندې هم نیخ پنیغه کتی شئ. موږ سره اوسئ.
گرانو قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبری خبرونه تنیخ پنی غد واشنگتن ڈی سی نه واګی د اگست په 12 نیټه باندې په ثوابی کې د پښتون تحفظ مومنټ د جلسې په محل دغل تکي یو شمیر مشرانو پر ضد وینا کونکو پر ضد مقدمه جوړ کړی شوی. په دغه کې یو د پښتون تحفظ مومنټ په اعلی غړي او د اویر ګرلز په نوم باندې د پښتنو په سیمو کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې ګلالی اسماعیل هم وه، او هغه نن د اسلام آباد په هوایي ډګر باندې ونیوی شوه او د نیوو وروستو 7 ساعته وروستو په عارضي ضمانت باندې خوشې کړی شوه. د دې څخه څه پوښتنې شوي دي نو د دغې ځوابونه ګلالی اسماعیل څو شېبې وړاندې زموږ همکار وکیل خان ته کړي دي، نو راځئ چې ته وګورو. شو
بیل بیفور اریسٹ کر رہا ہوں، صبح 6 بجے بیل بیفور اریسٹ اپلائی کروں، دا چې کوم د دې هراسمنت مقصد چې هم د نو غاده کا یو وو د اف ای خپل رویه خو ما سره نیوټرل وا
دغه می پښتنه وځي دغه پښتنو کې چې کله تاسو اتو ساتو پورې غی سره تاسو نه خپل پښتنه کولی په دغه کې په تاسو باندې کوم فشار یا پریشر خو نو اچول شي
نه دا غوې چې کوم فعالیت فعالیت نو ما معلومه چې زمانو ولې او ایڈریس کنټرول لیست باندې زمانو ولې دا هغه ته په پته لګیدل چې هم د سهار اتو بجو نه واخلې تر 5 بجو پورې د اف ای په حراست کې هم او هغه ته په تقریبا یولس بجو خاوسا کی یا یولس دولس بجو خاوسا کی ورته معلومه شولا چې زما نوم ځکه په ایگزیټ کنټرول لیست کې ټول شمه د پښتون تحفظ موومېنټ د پاره یا د پښتون تحفظ موومېنټ کې تاثیر کړو خو دا د دې اف آی آر هم ډېر وخت شو او خو د دې نوم ما دا معلومات نه مو کړل ما کوشش وکړ چې معلومات یې وکړل چې دا نوم په ټول شمه د ایگزیټ کنټرول لیست باندې خو ما ته صرف دا ویل شي چې موږ څخه صرف ستا د ویژوال نو چونکه زه د پښتون تاسو موومېنټ هغه کې زس عہدیدار نه یم د دې موومېنټ زه صرف زه نیم یو څو ځای پروټیکټ کې نیسا غوښتل تر څو ما د انساني حقوق د پاره ما تنظیم د انساني حقوق د پاره نو ما د دې د هغه مې اواز چې کوم د هیومن رائټس د پاره او د څه وجه باندې ما د پښتون تاسو موومېنټ کوم د سپورټ کړي واسه پتا د بچي او چت کړي دي نو دا غي د اواز بندول د پاره اوازونه خاموش کول کوشش کوي نو په دا تور کې چې پاکستان ریاستي ټیم کې بلیک لیست کې د ډی ایف او ایف ای ٹی ایف پولیس بلیک لیست کې شامل دواله دي د پاکستان باندې نړیواله توګه باندې دا الزام لګیږي چې دهشتګردي سپورټ کوي پروموټ کوي او په یو داسې په داسې وخت کې جمهوري اوازونو لپاره لارې بندول د شهري اوازونو لپاره د سټیټمنټ لپاره لارې بندول او ریاست ځان باندې دا ثبوت ورکړي ځان باندې دا دعوه ورکړي مونږ د اوازونو نه یریږو مونږ چې کله خلک اواز ورته مونږ د هغه اواز نه چتې جو خو دا هر به اواز او چې دا اواز مونږ کمود نه شي دا بولټه دا اواز زیاتې دا ریاست خپل بنن کتلی چې کله هغه ما باندې لاس اچول کوشش وکړي په حراست کې واغستلم نو اف ای ای دفتر ته هم که د وومن ډیموکراټک فرنٹ خوځوي هغه هم ټول راغلي به ورته او د پښتون تحفظ موومېنټ غړي هغه هم ټول تر ناس او په سوشل میډیا باندې هم یو غټ فشار جوړ کړل شو نو دا خو زموږ आवाज ولټا مضبوطي کې دي سره چې کوم تحریک دای کوشش کوي چې دا تحریک کمزور کی نو دای چې کمزور کول د بار کوم هر به استعمال غول د زموږ په خپل فائدې کې شو تحریک ورسره لا مضبوط شي خلک ورسره لا راوځي او ممکن نور متفق او اتحاد دې سره زیاتیږي دا صرف په ما باندې دا زد نه غړم چې دا ځان انډیویډوال په ما باندې فشار چولو کوشش کړل شوی دی دا به تحریک باندې فشار چولو کوشش کړل شوی دی دا په پښتنو باندې چې کوم سیویک وایسز دی ډیموکراټیک وایسز دی هغه باندې د فشار چولو کولو کوشش کړ دی یو پیغام ریاست ورکول غواړي چې کبه دې مولې کې تاسو आवाज جو توي نو مونږه با تاسو ته کله یو باندې ګورو او کله بدر بد اور مونږه به تاسو څنګه مونږ به کومنګ په دې خبر باندې نه یو مونږ به کلک ولاړیو زه نن که زه ماته دا انټرم سختي ضمانت مې راوسه نو د دې دا د هغه خلکو په جوان دي مې راوسه لاي چې وستان په جوان دي مې راوسه چې ستل شي که زه بند هم مو که زه په کست کوم کما څه موبایل نو ما خبر نه شو کولای خو هغه نو ټول خلک زما आवाज جوړ شو نو ټول خلک زما आवाज جوړ شو د وومن د आवाज جوړ دا आवाज اوچت کو دا به زمونږ आवाजونه بدی سره لا زیاتیږي او موږ له پکار هم دي چې موږ خپل आवाज بالکل هم درېدو لته پرې نګدو دا زما باره کې نه زه خو شخصي ضمانت باندې راځم خو نن به صوبای کې نور نه خلک چې تا بل فور ارست کړو هغه نه خلک نن به صوبای کې گرفتار کړل شي
صحیح تاسو ویل چې د بشري حقوقو فعال د خزو د پاره د خزو غږ تاسو پورته کړی دغه شانتي د ګرلز من تنظیم مشري هم کوي ګلال اسماعیل دې تاسو د خدماتو تاسو د کارونو ټول پښتانه خبر دي خو دې کې کدا خبر وکړو چې د سوشل میډیا ذکر تاسو په خصوصي توګه باندې کوي چې سوشل میډیا باندې تاسو د پاره غږ پورته شو دغه شانتي امنيستي انټرنیشنل یعنی د بخښنې نړیوال تنظیم هغه هم تاسو د پاره غږ پورته کړی دغه شانتي بسملاسي ډول د خوشی کړی شي څنګه د سوشل میډیا او د امنيستي انټرنیشنل د غږ پورته کېدل تاسو لپاره د تاسو په شخصي ضمانت باندې خوشی کېدلو کې ضرور لوبولي یا تاسو کداغه لګې د موږ ورته کولی کوم څه وایي چې آیا د دغه پکې ضرور شته چې تاسو په سوشل میډیا لپاره باندې تاسو لپاره کوم غږ پورته شو
د بالکل د ادارې کمیټې هغه ډېر خپل کردار ادا کړی او خو تحریک افغانستان خپل کردار ادا کړ. یو وومن د فرنټ چې کوم د ښځو سیاسي محاذ دی هغې ډېر کردار نن ولوکو چې هغه یو پوره تحریک آواز اوچت کړي. د دې نه علاوه امنیسټي انټرنیشنل هم آواز اوچت کړ او د امنیسټي انټرنیشنل علاوه هم په مختلف فارمز باندې دا آواز اوچت کړل شو. زه ډېر شکر گزارم د امنیسټي انټرنیشنل هم زه ډېر شکریا ادا کوم د وومن فرنټ هم او د سوشل میډیا اکټیویسټ هم چې هغې دا آواز پورته کړو او دا د دې دریو واړو چې کوم ادارې او تحریک دي د دې نه واره د اواز په وجه اواز چې تور په وجه باندې دا شخصي زمانه منظور کړل شو. ځکه چې ریاست ته دا معلومه شولا چې مونږ کبه لاسو دا سنتر کې پاکستان باندې نو هغه به یو بیک پالیسی انټرنیشنل سره باندې پاکستان لا بدنامیږي. دې سره به پاکستان چې کوم الریډي یو امیج جوړ دی چې دلته سټیزنز ته اواز اوچتولو اجازت نشته نو هغه امیج به د دې لا مضبوطیږي. نمدای او انٹرنیشنل او د سوشل میډیا او انٹرنیشنل پریشر چې کوم جوړ سره دا د مجبور ماته شخصي ضمانت باندې کم از کم رها کړل شم خو سم یو لون سفر پاتې ده. دا صرف یو انټرم ریلیف ته ماته به سم ضمانت به اپلای کولی بیل بیفور اریسټ ته به اپلای کولی ماته او دا غینه پس به پتې کیږي چې کیس کم ترته دي.
صحیح دا غینه پس به معلومی کی چې جی
زما پاسپورت د اف ای ای په قبضه کې دی. زما نوم په ایگزیکټ کنټرول لیست کې ټول شوی دی. د دې مطلب دا دی چې زه د پاکستان نه بهر سفر نه شم کولای او زما کوم خلک پیژنې هغوی ته دا پته ده چې زه اکثر د پاکستان نه بهر د ډېر سفر کوم. زه پاکستان کې د نن د بشري حقوقو د پاره آواز اوچتوم او ما زه پاکستان نه بهر هم د بشري حقوقو د پاره هر وخت آواز اوچتوم. د مختلفو ادارو سره د تعلق ساتم آواز اوچتوم. نو دا یو کوشش کړل شوی دی د پښتنو आवाज د پاکستان کو میډیا ته اجازه نه چې کول کی په دې خبرو کې او پښتانه دا سي دومره وس لري او دومره تکړه دي چې هغه بهر ملکونو کې کینی پاسي आवाज اچته نو هغه نوم په ایزټ کنټرول لیست باندې چې د پښتنو आवाज د پاکستان نه پخلار نه دي. د انټرنیشنل میډیا کې ورم جاتی کی کده هغه شانت خلک چې کوم بهر دي او د بشري حقوقو आवाज اچته پاکستان کې بند کی نو یو خو دا انسانی حقوقو خلاف خبر دا خو جب دے موبیلیٹی دار انسان بنیادی حق دے تو ما ویزا پاسپورٹ لرم زر ما تا ویزا ملاوی کی دا سما حق دے جزا لارا شان فور ریاست پر زور بانوی چنن تبا نا کتا کمپل تناس تے تا کتا بار لارا چنن تبا انسان حقوق پارا بازی چنن تبا اس رو خودمون کی زر زیادتی جی زکا ما با پاکستان بار بشری حقوق لاواز جر کر دا رائینا بوا جوان نمکم ریکگنیشن چو دے زمان دارتم اوارز ما تا ملاوی چو دی نم دا پاکستان نم گفت چو دے ام پاکستان تبا خلقو خکتلی جی.
صحیح تاسو خپل خبره جاری وساتئ خپل خبره ختمه کړو. په
کوم
کې راځه کوم ځای باندې هم کوم کمال هم جابر تاسو وایي دا ګلال اسماعیل بي پتلو تلو کې تاسو چې کوم ولیدونکو ولیدونکو دا وخت تاسو ګوري تاسو چې کوم کم پروسی نه تاسو تر سیانه پاتو ساتو پوری د ایف ای لخوا ختنه پختنه تاسو نه وشول پتلو تلو کې تاسو پیغام بس پختنو ته په خصوصي توګه
دا اټیلنټ په حراست کې ځکه نه صرف لکه ځنه مونږ بلکې زمونږ غټول ملګري سرم التا د فایې دفتر تر اغلی و هغه هم لکه په حراست کې دا څنګه دوی څنګه لکه په حراست کې خپل باندې هم ډېر سخت وخت وو په تحریکونو کې دا راځي مونږ چې کوم وخت ورته کړی دی د امن حق هغه ډېر معمولي خبره ښکاري. امن یو ډېر خولي ښکاري ازادي امن خولي ټکی دی اور مونږ چې د خپل خبرې باندې خبره کوو نو په دې ریاست کې داسې ایلیمنټس دي چې هغه باندې د بدر ښکاریږي او زمونږ به आवाज اچته نو از د فریډم داز نوټ کم فری د فرام ټو فرام آی ریسپیک د چیلنج د دې نه خبر نه انتظار کوم چې ما به څه کړم مو څه کړل شي چې دا خبره نه مانم چې زما خاموشه کړل شم زه د خاموشۍ نه انکار کوم او زما خپل ټول اوریدونکو کوم دا پیغام دی مونږ به نه یریږو مونږ به نه خاموشه کیږو مونږ به لا تکړه کیږو مونږ به لا زور سره خپل غږ پورته کوو مونږ به دومره تیز خپل غږ پورته کوو چې کله خپل غوږونه هم پری نو بیا به زموږ آوازونه د غوږونو خپل آواز
صحیح خپل حق لپاره به غږ پورته کوي. ګلالې اسماعیل بیبي تاسو ډیره مننه کوم تاسو ستړي هم راغلي او د راتلو سره سم په اسلام آباد کې دغه پیښې وروسته بیا هم تاسو مونږ ته وخت راکو مونږ سره خبرې ترې وکړې او زموږ اوریدونکو ته مخامخ شنو ډیره مننه کوم تاسو یو جهان مننه.
گرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري او د ڈیوا په فیسبوک باندې وی وی ڈیوا باندې هم تاسو موږ نیخ پنیغه کتی شي. تاسو د ګلاله اسماعیل خبرې ترې وری دي. د ګلاله اسماعیل نیولو په حق باندې سیاسي غیر سیاسي او د ترڅنګ د مدني ټولنو فعالینو سخت خبرګون خوتل دي او دا ګامې سخت غندل دي. په دې باندې د ډیوا خبریا الحمد الله یو رپورت تاسو ته باندې کوي.
زمونږ په معاشره کې اسې هم کوم خزا آواز اوچته یا ډېر ښه نه ګڼل کېږي، یا بد ګڼل کېږي، او بیا چې ښځه د انتها پسندې خلاف آواز اوچته نو هغې د باره کار کول ډېر ګرانی. ما سره هم داسې شوي دي چې خلک بدر باندې ځکه چې زه د انتها پسندې خلاف آواز اوچتم، زه دا یقین ساتم چې دا وطن د هر مذهب د خلکو دی.
ګلاله اسماعیل په پښتونخوا کې د زنانو، ماشومانو او انساني حقوقو د کارکونکو زنانو د قطار په اولنی شمیر کې ده. د جمعې په سهار د لندن نه د واپسې ورستو په اسلام آباد هوایي ډګر د کامی تحقیقاتي ادارې لخوا د هغې د نیولو په پیښه په سوشل میډیا او هم په ځانګړې توګه مدني فعالانو په خپل غبرګون کې دا د هیواد دننه د انساني حقوقو د فعالانو لپاره د راکمیدونکو آزادو د سرګندونې تازه پیښه ګڼلې ده. که څه هم لا تر اوسه ایف آی اے د هغې د نیولو علت نه دی ښودلی، خو په سوشل میډیا د نوموړي د خبرو په یو کلپ کې ویل شوي چې د هغې نوم په ای سی ایل کې اچول شوی دی او په هغې د پی ټی ایم د ثوابې په جلسه کې د برخه اغستو په تور ایف آی آر هم شوی. د اے این پی غړي بشرا گوهر وایي د ګلاله اسماعیل نیول د حکومت لخوا د بشري پالانو په اړه د زغم کمی ښایي.
زه تپوس کوم چې دا ولې چې د بشري حقوق ته پاره سو کواز او چتای اغه سره نن دا کار ولې کیږي، او زه دا هم تپوس کول غواړم چې دا چا هم کړی دي چې راو انوار ولې په ای سی ایل نه ده، راو انوار ولې نه نیسل کیږي، یا خادم رسوي چې ار رز ججانو ته هم ټریټس ورکوي، ار چا ته ټریټس ورکوي، دې سیستم ته ټریټس ورکوي، جمهوریت خلاف راوزی او اغه ته سن ویل کیږي، نو چې څوک د حق خبره کوي اغه سره داسې ویل کیږي.
ګلاله اسماعیل د 1400 کال په عمر کې د اویل ګرلز یا د بیدارو جنکو په نوم د یو تنظیم جوړولو ابتدا کړې و. جمهوریت، انساني حقوق، د وړوکوالي ودونه او د ماشومان او جنکو د تعلیم په مسله د دې ادارې د کارکولو داوی کړی دی. په کال 2014 کې انټرنیشنل هیومنست ایوارډ او په کال 2015 کې د دولت مشترکه یوت ایوارډ هم ګلاله اسماعیل ته ورکړی شو. په وروستیو کې ګلاله اسماعیل د پښتون تحفظ موومنټ په جلسو او احتجاجونو کې نه یوازې برخه اغستې، بلکې په سوشل میډیا هم د خپلو لیکونو د وجې د یاد تنظیم په ملاتړو کې حسابېږي. د هغې نوم په هغه ایف آی آر کې و چې د پی ټی ایم د ثوابې په جلسه کې په ریاست مخالفه ویناو تورنو کسانو باندې شو. د یاد تنظیم یو بل پاله غړی سنای جاز وایي
چې دا د دې ز په هر طور یو بشری حقوقونو باندې کار کوونکي به حیثیت یو کام پرسته به حیثیت یو پښتنه زده دي غندنه کوم چې دی هغه خلک خو سوال جواب لا نه پورته کوي، نه وشته، نه انکوایری لا ډیټین کوي چې کوم خلک انسانانو ته زیان رسي، خو هغه خلک پورته کوي چې کوم د انسانانو د حقوقو خبره کوي.
د دې ترڅنګ په سوشل میډیا هم د مدني ټولنې او انساني حقوقو پالان د ګلاله اسماعیل په نیولو دوامدار غبرګون ښایي. د خپل همکار ارشد ممن سره حمید الله، وی او ای ډیو نیوز په خبر.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لای شئ، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټوئیټر @voadiva، انستګرام voadiva، او په یوټیوب voadiva نیوز.
د اگست په 12مه صوابۍ کې د شوی د پښتون تحفظ مومنټ جلسې په محل وینا کوونکي او هغه مشران چې دغه جلسې ته سټیج ته ورختلي وو، په هغه باندې هم مقدمه درج کړې شوې وه چې پکې د یو عمر نوي کال یادېږي، لس کم سل کاله دغه سټیج ته ورغلی وو، هغه هم نیول شوی دي. او دغه نه کسان چې کوم ورسره نور نیول شوی دي، په دغه باندې د ډیور ډیو خبریال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې د سوابې ضلع سره تعلق لرونکي ګلالی اسماعیل د گرفتاری وروسته په سوابې ضلع کې هم د پولیس لخوا د پی ټی ایم نه غړي گرفتار کړی شوی دی. د سوابې ضلع د سیشن عدالت جج اجاز اوان د نه کسانو د بی بی ای درخواست رد کړی دی او دوی جیل ته لیږلی دی. ځایي پولیس هم د دې تصدیق کړی دی. د سوابې ضلع نه د گرفتاری په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي لیاقت علي د ټلیفون د لارې ډی وسره د خبرو په محل د نه کسانو د گرفتاری تصدیق وکړو. روان کال د خیبر پختونخوا په سوابې گراوند کې د اگست په 12مه نیټه د پختون ژغورنې غورځنګ یو جلسه شوی و چې ورته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم خطاب کړی و. په 12مه نیټه د سوابې پولیس مرکز کې د ایس ایچ او قمر زمان خان په مدیت کې د 19 کسانو په ضد مقدمه درج کړی شوی و او دا تور یې لګولی و چې د پی ټی ایم غړو او مشرانو د ریاست او ریاستي ادارو په ضد خبرې کړې دي او د خلکو د جذباتو د راپارولو هڅې کولې. لیاقت یوسف زیوایی هغوی په دغه جلسه کې د خپلو حقونو خبره کړې وه. په گرفتار کړی شوي کسانو کې یو د ځواکونو ریټایرډ کرنل هدایت الله خان نه علاوه ډاکټر مشتاق او ډاکټر جسیم هم شامل دي. په دې مقدمه کې په مجموعي توګه 19 کسان نامزد کړي شوي وو چې پکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر په ضد هم مقدمه درج کړې شوې وه. د دې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په ضد په کراچۍ او بلوچستان کې هم مقدمه درج کړې شوې وه، خو په لومړي ځل په سوابې ضلع کې د درج مقدمه وروسته گرفتاری په عمل کې راغلی ده. په دې حقله د های کورټ وکیل اکبر هوتی وایي په داسې قسمه مقدمو کې زیاتره د انصاف تقاضي نه پوره کیږي چې له وجې په عدالتونو د خلکو اعتماد ختميږي.
په اکسټرا اورډینری حالاتو کې د پروسیکیوشن د سایډ لا یو میلا پایډ اف آی آر یو او هغه کې یو د بی ګناه او د معصوم انسانانو د جیل تر تلو خطرینو په هغه صورت کې داسې قسمه ضمانت ورکړي کیږي چې هغه سره کم داسې مضبوط وجوهات دي د اف آی آر د لارې یا انډیپندنت ویټنسز وو کنو دا د قسمه اف آی آر چې هغه په حقانیت په بنیادی یا د شک په بنیادی خلکو د عدالتونو نه کومینو اعتماد اچتیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملک په غټو او وړو خارونو کې جلسې کړې دي او دوی په خپلو جلسو کې په خیبر پښتونخوا کې د ماینونو د پاکولو د بيدرک کسانو د راهکار کولو په چک پوسټو د نرمې د بدمنې د پیښو وروسته د غیر اعلانیا کرپیو لګولو او د نقیب الله مسعود په کیس کې د انصاف غوښتنې کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
کدر منو کتن کو او اوریدن کو او وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساتا خبری خبرونه واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا نیخ پنی غدوام لري. باندې کو یو بل رپورٹ په غربي ملکونو کې یو کال وړاندې د می ټو په نوم یو تحریک شروع شوی وو او په کې هغه ښځې چې د کار په ځای کې د جنسي تیرو سره مخ شوی وو هغه مخې ته راغلی وو. اوس په هندوستان او پاکستان کې هم دا تحریک شروع شوی او د هندوستان د فلمی صنعت بالی ووډ یو شمیر لوی نمونه غټ نمونه چې دی هغه مخې ته راغلي چې په هغوی هم تورونه لګول شوي، خو په پاکستان کې بیا د تحریک دومره زور نه دی موندلی. یو تفصیلی رپورٹ په دیوه خبریال مدثر شان اورو.
می ټو موومنٹ یا زهم تحریک د غربی ہے وادونو هاغو زنانو نارینو قریبا کال وړاندې شروع کړو کم چې د کار ځای کې زنانو سره د جنسی تیری مخالفو او دغه تحریک کې ډیرو زنانو خپلې کیسې وکړې کم چې په سنا سره ډول د خپلو افسرانو یا د کار ځای کې نورو ملګرو د جنسی تیری ښکار شوې وي. دغه تحریک اوس هند او پاکستان ته هم را رسیدلې ده او ټولنیزو مطبوعاتو کې یو شمیر زنانه لګیا دي په هاغو نارینو تورونه لګی کم چې دای سره د جنسی تیری کوشش کړو. او په دې حق چې ډیوا دی یوې فعال میرمن سنا اجازه نه تپوسو کو پښتني ټولنه کې بد داسې قسمه پیښو صورت حال وي نو غبای
دلتا په غټ تعداد کې دی وخت کې په سوشل میډیا باندې او په ژوند کې عام طور هم د خزو د کار په ځای کې په یونیورسيټو کې د مزدورۍ په ځای کې مختلف په هسپتالونو کې ځای په ځای د خزو سره داسې قسمه حراسایي کیږي. زمونږ خلکو ته د بده مرغه دا حراسایي ښکاري نه چې څوک تا تنګي تا ته ان اپروپریټ بد خبرو یا غلط یا ګنده میسجز کوي یا ولګر میسجز کوي.
زیاتې د عامو خلکو دا خیال دی چې ګینی جسمانی جنسی زیاتې چې چا سره وشي نو هغه د قانون لاندې راځي او نور داسې افعال یعنی چا ته اشاره کول، غلط پیغام ورکول یا د خپل عہدې غلط استعمال جنسی تیری کې ناراضي، نو ځکه اکثره زنانه غلې پاتې شي او د قانون مدد نه اخلي. خو د پېښور های کورټ یو وکیل ایاز خان اډوکیټ وای د داسې قسمه جرایمو د مخنیوي لپاره قانون 2010 کې جوړ شوی دی، خو استفاده کوونکو شمیره یې ډیره لږه ده.
تقریباً 7-8 فیمیل راغلی دی اور ہی کمپلینٹ فائل کرے دے فور کمپلینٹس دا سی جی بھائی کی کنویکشن شوی دے یا آئی کی برادا چلے چی انفارچونیٹلی یا پریشر راشی ڈیولپ شی ول چاغلی ہائی افسر ہائی ہائی پوسٹ نو بھائی ناسی چکل منگا پریزیڈنٹ دا ہے خلاف اپیل کی لاشی ون دا پریزیڈنٹ کی اکثر چلے کمپرومائز پکی شوی دے.
زیاتی زما ہم دی وی موکل پ شکایت چ پ پیشہ ڈاکٹر ردا او داغی افسر ت سزا واورول شو خو اخر کی روغ جوړو شو او افسر د سزا نه بد شو. د غر سنا اجازه وای نه اواز قانون کی ب بدلون پ کار وی او ریاست ب پ کی خپل قوت چي بلکی ټولنه هم باید داس قسم جرمونو خلاف ادریږي.
کومنګ دا پیښور یونیورسيټي دا هراسمنت کیسز را واخلو نو دا سوسايټي سپورټ پکې نشته په داسې کیسز کې. بل قانون چې کوم دی قانون دومره طاقتور نه دی او د دې د امپلیمنټیشن پروسیجرز چې کوم دی هغه پراپر سکیم چې ستوي چې دا جوړ شي په دې طریقه باندې کسانو ته سزا ملاويږي هغه هغه شانته طاقتور نه دی.
او وای می ټو یا ز تحریک هم هر څوک پاکستان کې لا دومره خپې نه دی مضبوطی کړي، خو امکان دا دی چې نوموړي خلک د دې تحریک برخه شي او څنګه چې غربي هیوادونو کې د جنسي تیری کوونکو طاقتور تنان راښکاره شول دلته به هم دغه شان مجرمان را سرګن کړي شي. مدثر شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا، پیخبر.
گرانو قدر مردن کو سم یو رپورٹ استبل لاندی کو دا سعودی عربستان سر تعلق لرون کے جمال حشقجی چے دا نڑیوالو مدبواتو لپارای لیکل کول څورز وړاندې دی د خپل تحفظ په خاطر باندې د ترکی سفر وکړ او په ترکی کې د نوموړي وجل کېدو راپورونه په میډیا باندې خپاره شول. نو د ترکی د چارواکو لخوا ویل شول چې دی پوره په یقین سره وایي چې دغه خاشقجی د سعودي عربستان په کنسولګری کې وجل شوی دی. او نن د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم ویلي دي چې دوی ته کلک او مضبوط شواهد د ترکی حکومت لخوا ورکړی شوی دی چې ګنی نوموړی تن د سعودي عربستان په کنسولګری کې په ترکی کې وجل شوی دی، خو سعودي عربستان دغه راپور رد کړی دی. نور تفصیل تاسو ته په دغه باندې زموږ همکار ماهو جلیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي خبریال جمال خاشقجی بي درکې ته د یوې اونۍ نه زیات وخت تیرېدو باوجود د هغه هیڅ پته نه ده لګېدلې. جمال خاشقجی په امریکا کې د خود ساخته جراوتنې ژوند تیرولو او د امریکا وتلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لپاره یې لیکل هم کول. د امریکا واشنگټن پوسټ اخبار تر مخه د ترکیې حکومت امریکایي چارواکو ته ویلي دوی سره داسې آډیو او ویډیو ثبوتونه موجود دي چې ښایي خبریال جمال خاشقجی په استنبول کې سعودي کونسلګری کې دننه وژلې شوی او بیا یې وجود ټوټې ټوټې کړی شوی. چارواکو تر مخه په کونسلګری کې دننه ریکارډ شوی معلوماتو تر مخه د اکتوبر په 2 نیټه چې کله خاشقجی ضروري دستاویزاتو ترلاسه کولو لپاره سعودي کونسلګری ته ورغلو نو د سعودي امنیتي محافظانو لخوا ونیول شو. سرچینو واشنگټن پوسټ اخبار ته ویلي چې د غربي استخباراتي ایجنسی لخوا ورته معلومات ورکړی شوی چې ثبوتونه ښایي په کونسلګری دننه په چا د حمله او بیا د ځان بچ کولو هڅه شوې ده. سرچینو تر مخه د هغه وخت ثبوتونه هم شته کله چې خاشقجی وژل شو. پا په کونسلګری د نن ریکارډ شوی اډیو پاړه معلومات لرونکي یو تن د پیژنګلو پټ ساتلو په شرط ویلي چې ریکارډ شوی اوازونو کې اوریدل کیږي چې خاشقجی نه په عربی ژبه کې تفتیش کیږي، تشدد پی کیږي او بیا اوجل شو. یو بل تن چې په کونسلګری کې د نن ریکارډ شوی اوازونو پاړه ورسره معلومات وو ویلي چې په اډیو کې د خاشقجی سره وحل ټکولو اوازونه واضح دي. داسې ثبوتونو موجودګي سره دا واضح شو چې ولې د ترکی چارواکو فورن په سعودي تور ولګو چې خاشقجی یې وژل دي. خو د ترکی چارواکي د دې ثبوتونو د خبرولو په وړاندې خمن دي او ویره لري چې دا به په ډاګه شي چې ترکی څنګه په خپل هیواد کې په بهرني ادارو باندې جاسوسي کوي. واشنگتن پوسټ اخبار نور لیکي دا واضح نه ده آیا امریکایي چارواکو دا آډیو یا ویډیو ریکارډنګز کتلی یا اوریدلی دي. خود ترکی چارواکو په دې کې موجود معلومات امریکا سره شریک کړي دي. سعودي چارواکو د خاشقجی په بيدرکه کې لاس لرلو څخه انکار کړی او ویلي دي کونسلګری ته راتلو لږ وخت وروسته دی واپس تللی وو. رایټر خبري ایجنسی ویلي چې د سعودي عرب نه یو وفد ترکی ته رسیدلی چې د سعودي خبريال بيدرکه پړه د ګډو پلټنو کې برخه واخلي. د دې ګډو پلټنو خواست د سعودي لخوا شوی وو. د ترکی حکومتي خبري ایجنسی اناډولو نیوز ایجنسی ویلي دا وفد به د ترکی حکومتي چارواکو سره هم خبرې ترې کوي. د ترکی صدر اردوان ویلي دي چې ترکی به د خاشقجی په بيدرکې غلې نه پاتې کیږي او په استنبول کې د سعودي کونسلګری په چارواکو یې غږ کړی دی چې دا دې ثابت کړي چې خاشقجی د کونسلګری نه بهر وتی وو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خاشقجی شکمن وژنه یو ناوړه پیښه بللې خو په دې اړه په چا تور نه دی لګولی. صدر ټرمپ د امریکا فاکس ټلویزیون سره خبرو په وخت ویلي په ترکی کې د امریکا پلټنه کوونکي موجود دي، څوک چې په ګډه سعودي او ترکی چارواکو سره کار کوي. د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه تاسو دا وخت نیخ پنی غا ګوره او اوره. په ترکی کې د هغه امریکایي پادری مقدمه یو ور بیا شروع شوې ده چې له عمله یې د ترکی او امریکا ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي او داسې امکانات دي چې د پادری تبه اجازه ورکړي شي چې امریکا ته ستون شي. تفصیلي رپورت په زموږ همکار مجاهد جواد ناورو.
په ترکیه کې د هغه امریکایي پادری یا راهب محکمه نن د جمعې په ورځ بیا له سره پیل شوې د کوم لامل چې د انقره او واشنگتن ترمنځ ډیپلوماټیکې لانجې رامنځته شوې دي. داسې اوازې دي چې ترکیه خای پادری انډریو برونسن ته اجازه ورکړي چې بیرته امریکا ته ستون شي او دغه ډیپلوماټیکې شخړې ته د پای ټکی کېښودل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترهګرۍ د تورونو له امله د برونسن محاکمه کېدل غندلې دي. ګڼو رسنیو د زیارت یا پنځم په ورځ راپور ورکړی چې د ټرمپ اداره په دې اړه له ترکیې سره یوې موافقې ته رسیدلې چې لمخې به یې د ترکیې په وړاندې ځینې بندیزونه نرم شي او انقره به د برونسن پر ضد له ځینو تورونو تیر شي. واشنگتن د برونسن د خوشی کېدو په اړه په احتیاط سره خوشبیني څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شروع یا چهارشنبې په ورځ وویل زه ډیر هیله من یم چې له ډیر وخت تیرېدو مخکې به پادری برونسن او د هغه میرمن امریکا ته ستنه شي. د راپورونو له مخې پامپیو د برونسن د خوشی کېدو په اړه لانقاری سره د پردې تر شا په ډیرو خبرو کې ښکیل و. خو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نوورد رسنیو ته وویل چې دوی له داسې کوم تړون څخه نه دي خبر. دا وایي زه هیله لرم چې له اوږ زنډ پرته به برونسن او د هغه میرمن امریکا ته راوګرځي. دا به د امریکا او د ترکیې په اړیکو کې یو مهم ګام وي. موږ به دغې مسالې ته سبا په غور سره ګورو. هغې زیاته کړه د امریکا د سفارت چارواکي به د برونسن په ملاتړ د جمعې د ورځې د محکمې په اورېدنه کې ګډون ولري. د برونسن د خوشی کېدو په درشل کې داسې ښکاري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان کوښښ کوي په دې اړه له کومې پرېکړې څخه ځان ګوښه وساتي. اردوغان د نهه یا سې شنبې په ورځ وویل زه د ترکیې ولسمشر یم خو زه هم باید د محکمې پرېکړه ومنم که هغه هر ډول پرېکړه وي، بلکې ټولې ښکېلې غاړې باید د محکمې پرېکړې ته غاړه کېږدي. اردوغان د برونسن د محکمه کېدو د بهیر په سر کې ځای درلود چې له امله یې له واشنگتن سره د ترکیې اړیکې خرابې شوې. دغه امریکایي پادری د ترهګرۍ او جاسوسۍ د تورونو له امله له 15 کاله د بند له سزا سره مخ دی. سرانوالان په برونسن باندې تور لګوي چې د امریکا میشتي ترکی مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلویانو ملاتړ یې کاوه. په فاتولا ګولان باندې په ترکیه کې د 2014 کال د ناکامې کودتا تور دی. په انډریو برونسن باندې دا تور هم دی چې د کوردستان له بلتون غوښتونکو ډلې یا پی کی کی سره هم مرسته کوله. واشنگتن دا تورونه بې بنسټه بولي او په انقره باندې تور پوری کوي چې یو سیاسي کس یې برمته کړی دی. ترامپ په اګست کې د برونسن د محاکمې له امله ترکیې ته د سوداګریزو لوړو ټکسونو سپېړه ورکړه چې له امله یې د ترکیې پولي واحد لیره هم وغورځېده. اردوغان په غبرګون کې په واشنگتن باندې تور پورې کړ چې د ترکیې پر ضد یې اقتصادي جګړه پیل کړي. د امریکا او ترکیې ترمنځ د اړیکو له خرابوالي سره سره د ناټو دغو دوو غړو هیوادونو په سوریه کې له یو بل سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړی. انقره په دې وروستیو کې ویلي چې دغه همکاري لا نوره هم زیاته شوې ده. د جمعې په ورځ د برونسن د خوشې کېدو د خبر او په ترکیه د امریکا د نورو بندیزونو د لرې کېدو له خبرونو سره د ترکیې لیرې ارزښت بیرته په ښه کېدو شوی.
د نن نورلس کال وړاندې د پاکستان پوزي ډیکټیټر پرویز مشرف یا پوزي مشر چې د هغه وخت کمو هغه واک په خپل لاس کې واخیست، یو جمهوریت حکومت یې ختم کړ او دغه جمهوریت حکومت د ختمېدو وروسته نوموړي په څو میاشتو کې د نن د انتخاباتو کولو ژمنې د قام سره وکړي او دغه سي د پاکستان په تاریخ کې وړاندې هم پوزي امیرانو د واک اختیار په لاس کې د اخستو سو میشتو کې د انتخاباتو کولو ژمنې کړې وي او یو هم دغه خپل ژمنې سرته نه وي رسولي او دغه شان پرویز مشرف هم هغه خپل وعده پوره نه کړه او بیا ورستو تر لسو کالو پورې په خپل واک پاتې شو. د دغه نن نولس کال پوره کیږي، د اکتوبر 12مه نیټه وه، په کال 1999 کې دغه واقعه شوې وه. موږ سره پیر زبیر صاحب دا وخت په سټوډیو کې ناست دی، دغه په دغه دغه باندې به موږ سره تفصیل شریکوي. نو پیر صاحب تاسو سره کوم
بخیر؟
پیر صاحب، د پرویز مشرف د واک 19 کاله پوره کیږي او بیا 9 کاله دغه د واک په دغه موده کې د ملک دننه چې څه شوې دي او دغه چې کم پورته کړې شوې ګامونه دغه دا وخت کې چې کم قام ته نتیجې را مخې ته کړې دي او بالخصوص ته پښتنو په خاوره باندې موږ خبره کوو چې الته کې دغه د واک په موده کې کم کارونه شوي دغه تر اوسه پورې پښتنه د یو قسم له دغه مصیبتونو سره مخ دی او مخ کړیو. په دغه باندې که تاسو زمونږ غوړدونکو ته وایي چې د پرویز مشرف د واک موده کې راتلل، واک تر راتلل او بیا ورستو چې دغه په دغه کې کم غټ غټ داسې کارونه شوي،
نو غټ کارونه خو ځي اول خدا و چې د یو منتخب حکومت انور شریف هغه ختم کو او چې یو مونږ ګورو نو هغه سلسله اوسه پورې انور شریف بیا وزیر اعظم نه لری شو، په دې وجه لری شو چې دې کله حکومت کې راغی نو د مشرف باندې هغه مقدمه وچلوله او هغه مقدمه په چلولو د فوج سره بیا حالات خراب شو او هغه نه پس بیا د بل یو ښکار وکړو هغه د فوج باندې د نیوکې وکړې چې دا ترهګرو سره چې کوم تاسو مرسته دا ختمه کوي. نو ډان لیکس والا سټوري ورته ګوري اوس د عدالت ته پیش کیږي، هغه صحافي سره چې چا دا رپورټ کړو ډان والا، نو دا خو اندرونی اغه بیلنس کومو سیویل او سیویلین او ملټری اغه د فوج په هغه کې لاړو، نو په پر لکه لاړو او اوسه پورې فوج تاسو ګوري اغه اخکاره حکومت نه کوي، خو دا سویل کیږي چې کوم اهم فیصله دي اسپیشلی چې کوم خارجه پالیسی دا اغه د فوج په لار کې دا امنیت چې کوم پالیسی دا اندرونی او بیرونی اغه فوج په لار کې دا او فوج به مخکې لکه مشرف پر شان ښکاره راتلل، اوس پر ښکاره غوی ته ضرورت نشته او پر شان حکومت کوي.
تاسو نه پیر صاحب زما پوښتنه همدغه و چې دا سیول چې کوم د لکه غیر پوځي مارشل لا او یو هغه مارشل لا چې پای کې پوز خپل مطلب غینی خپل غرازی او واک اختیار په لاس کې اخلي، دغه فرق څه دی؟
نو دغه چې فرق دا دی چې یو خو دې څنګه چې فوج راشي چې کوم جرنیلی هغه لکه نواز شریف سره وکړل، دیونی و دروری اونی و شابا شریف پر ٹی وی سٹیشن ایک قبضہ اکڑا، پا ہر یو حکومت دارے دی پارلیمنٹ گیرا او کو او حکومت تلاس کے واقعستو او پی سی او اعلانی او کو او عدلیات اویل ججستا چتا سو حلف واق لے بیا سرا حلف واق لے. نو اگر یو خکارا حکومت فوج راشی او حکومت سنبھال کی، دوم چکم طریقہ دا اگر دا چی خکارا نرازی خو ہر سا اگر کوی چکم دی کول غواری، نو اگر دی زرداری پر ٹیم کم کول زرداری کوشش وکړو. اول اول زرداری چې کوم آرڈر هغه دا و چې آی ایس آی دی انٹری منسٹری لاندې کې که تاسو ته یاد دي، نو هغه په دوم ورځې هغه آرڈر واپس واخیستو، ولې چې دباو پرې شو. بیا دی اسامه بن لادن چې کومه کیسه وشوه چې دی په اپټآباد کې ملاو شو، بیا دوی تر موقع وه چې اوس فوج را لاندې کوي، بیا دوی کوشش وکړو، نو هغه میمو گیټ ورپسې راوباسو حسین حقانی والا هغه، نو دغسې نواز شریف بیا کوشش وکړو، مسنگ وزه دان والا چې کومه ستوري وه خو هغه بیا ناکامه شو. نو اوس فوج ګورې، فوج ته پته ده چې ښکارا راتلل دوی په مفاد کې هم نه دي، ولې چې فوج چې کوم امیج دی هغه خرابیږي، بل دنیا یې نه مني، یو دنیا هم یو فوجی ډیکټیټر په دې اسپیشلی یو پاکستان
بل پیر صاحب لکه زمونږ اوریدونکو ته به دا خبره واضح کړو چې دنیا نه مني، دا غي مطلب دار چې د پاکستان سره دنیا لین دین خپل ختم کړي،
لین ختم کړي، او وایي چې ډیکټیټر دی دلته جمهوریت حکومتونه دي
او ته او د پاکستان خپل دننه چې کوم پیداوار دی پاغي باندې انحصار نشی کې دی، لکه د پاکستان د نیمې زیات سیزونه د بهر ناراضي د خوراک دي، که د ښاک دي، که هغه ختميږي،
هر څه ختميږي. نو دې سره اوس بیا دوی څه وکړل چې د په لګور عمران خان حکومت دوی وي چې بس ټیک دی، مونږ میډیا مونږ خپل کنټرول کې دا، عدلیه مونږ خپل کنټرول کې دا، عمران خان پارٹی ته کلاو میدان ورکو چې هغوی وګټي. اوس ګر عمران خان چې که کابل ته څوک ځي شامود قریشي، نو اول به دوی ته فوج بریفینګ ورکوي چې ته به څه کوې څه به نه وایې، او دغسې چې سرتم زی هند سره تعلق دی، امریکې سره تعلق دی، نو دا ټول اوس فوج په کنټرول کې دی. بظاهر ټول دنیا ته دا ښکاري چې دا خو عمران خان دی، یو ډېر سلیبریټي کسو، او شاه محمود قریشي نورم سویلین ورسره دی، سیاسي هغه لري، هیسټري لري، هغه کښې اوس لاړو، خو کوي څه شی فوج کوي. دوم چې کومه مین خبره ده، مشرف ټایم هغه د پاکستان ته چې کوم صدر ټرمپ وایي ټګي او دروغ، دا ټګي او دروغ پاکستان خلکو سره، امریکې سره، او اسپیشلی پښتنو سره دا پرویز مشرف شروع کړی وو، د دې ترهرګرۍ د جنگ په نوم یو ډېر
قبایلو ته لومړی پوځم دغه په واکې د ولېګلو،
د به فوج داسې ولېګلو چې دی به الته تلو امریکې ته، دلته چې کله د فوج ولېګلو نو دلته جارج بوش سره میټینګ وو په هغه ورځ، نو هغوی هم ډېر ورته وي چې دغه وزیرستان ته په عمر فوج نه دی تللی، د ولېګلو ډېر تکړه سړی دی، وزیرستان ته به چې دی راغی هلته به کسان رالېږل، هغوی ته به ویل چې مونږ دلته په دې راغلي یو چې مونږ تاسو امریکې نه بچ کو. نو دا یو ډبل ګیم د شروع کو، او هغه ډبل ګیم کې دا ګوره په زراوې پښتانه مړه شو او لا مري لګیا دي، طالبان یو کس نه د مړکو نه ونیوو، او دې نه علاوه د چې کوم دی دا جنگ چې کوم د امریکې په پیسو کولو، د تبه کوالیشن سپورټ فنډ پیسې ورتلې، نور ډېر بلین
ملټری سپورټ فنډ
ورتلې، هغه به د دنیا ته به دا خودل چې مونږ ترهګر نیسو یا وژنو، خو هغه به نه، دوی به پښتنو علاقې نیولې، هغه به قبضه کولې، او په هغه کې به هغه لوبې کولې چې کوم مونږ وینو چې لګیا دي پښتانه ورکیږي، لګیا دي بې درکه شوي دي، عدالت پنځوس زره کورونه تاسو خبره کوي تش په جنوبي وزیرستان کړنګ شوي دي، او هغه کورونه چې په کروڑ کروڑ روپۍ پورې قیمت اوس دوی ته څلور لکه روپۍ ورکوي چې په څلور لکه تاسو دا کورونه اوس جوړ کړئ. نو مقصد دا دی چې د مشرف کومې پالیسۍ، او مشرف اوس ناست دی هغه ښکاره وایي، دا خبرې زه نه کوم، په خپله وایي چې او ما به طالبان پدې کول چې ما به افغانستان په خلاف دوی استعمالول.
بله پیر صاحب، د پاکستان دننه د انصاف او د احتساب دې وخت کې چې لکه کوم سیاسي مشران رانیول کېږي د هغې سره روان دي، عام هغه خلک چې د کرپشن په تورونو کې دي هغې رانیول کېږي، بیا خلک دا پوښتنه هم کوي چې مشرف خپله آئین سرغړونه کړې وه، آئین خلاف ورزی یې کړې وه، آئین یې مات کړی، یو وار نه سو سو وار یې مات کړی، په هغې کې په هغه باندې د قتلونو هم مقدمې جوړې دي، تر اوسه هغه نه نیول کېږي. نو د مشرف دې وخت کې په دې حکومت کې نه نیول کېده، دا هم یو غټه پوښتنه ده.
دا غټه پوښتنه ده. اوس نو ما تاسو څنګه وایي چې نواز شریف فوج سره حالات بیا هم په دې خبرې وران شول چې دوی ورته وویل فوج ورته وویل چې مشرف نه لاس وباسه، خو دوی نه پرېښودو، د باندې مقدمې وچلولې، مونږ ولیدل خلاص شو، اوس لاړ دو. چیف جسټس په خپله وایي چې هغه کمانډو چې د به ډېر غورې کولې اوس یېرې نه پاکستان خپل ملک ته نشي راتلې. نو دا تش مشرف نه دی، ګورې مشرف باندې لاس اچول داسې دي لکه فوج باندې لاس اچول، مشرف ته سزا داسې ورکول دي لکه فوج ته سزا ورکوي. نو که فرض که نن دا یو تا مثال کېښودو چې یو ډکټیټر چې کوم آئین وران کړی وو، چې کوم غلطې پالیسۍ وچلولې، ډبل ګیمونه یې وکړل خپل خلکو سره، خپل ملک سره، او ټولې دنیا سره، که هغه ته سزا ورکړې نو بیا خو
به آئین ماتولو تر ټولو چې کمه سزا ده هم قتل دی، هغه
پانسي ده. بالکل. نو هغه شی که فرض که دوی وکړو، نو سبا به خو بیا ګورې ډېر زیات کسان دي چې هغوی داسې کړي دي. نو دوی یو دا مثال نه جوړول غواړي چې سر ته به پاکستان کې یو فوجي امیر ته هم سزا ملاو شي، دې پر دا لکه مشرف دا نه چې مشرف یو په خپل ذاتی پر دومره مضبوط سړی دی، دومره طاقتور سړی دی ته څوک لاس نه، دا د یو ادارې هغه ریپرزینټ کوي او هغه اداره د فوج، او په فوج باندې تاسو ته پته ده نسو خبرې کولی شي، نغمه تنقید روا دی عدلیه سره. نو نن سبا عدلیه، فوج او یو داسې حکومت چې هغه فوج راوستی دی یو ځای دی، نو مشرف ته سزا ورکول خو سره سوچم څوک نشي کولی، او چې کله پورې مشرف ته سزا نه وي ملاو نو مطلب دا دی چې په مستقبل کې به هم دغه سي فوجي ډیکټیټران هغوی به راځي، هغوی به آئین هم هغه کوي خرابوي ورانوي به، او حکومت سره به هم ملک سره به هم لوبې کوي، خو دا دې څوک به څه ورته ویلی نشي. نو دا مشرف چې کوم هغه دی کومې پالیسۍ وې د چې کوم دورو هغه نه پاکستان اوسه پورې نه دی راوتلی.
ډېره مننه پیر صاحب تاسې،
ډېره مننه،
ډېره مننه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو، د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
تاسو څنګه په اوله کې ویل دا چې نه وړي د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوسه وډه
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو زور بل اخر د عوام یا د اولس څخه وزي، او دغه اولس لخوا احتجاجي مظاهره شروع شوې دي. د پیښور څخه دغه سي مظاهره حال تاسو ته د ډیور اډیو خبريال صادق قاسم شاه په خپل لپاره وړاندې کوي.
ګرانو اوریدونکو، دا وخت پیښور پر سلب مخامخ د عوامي نېشنل پارټۍ مشران، لیډران، کارکونان راغلي دي. دوی احتجاج کوي. تاسو پته نه کو سردار حسین بابک صاحب دی، د پارټۍ صوبایي جنرال سیکرټر دی. تاسو پته نه کو د دې احتجاج مقصد سونه؟
بالکل، دا احتجاج نن پټوله صوبه کې دی. دا چې کومه ډیره زیاته ګرانی او بیا ټیکسونه هغه کې چې سورې اضافه شو یا نوې ټیکسونه ولګېدو، او یا یو معاشي قتلعام روان دی، یو معاشي افراتفری روانه ده، او دغه په ځبانی پټول ملک کې بوچ دې ډایرک هغه راغې په عوامو باندې راغې، ترانسپورټرانو باندې راغې، دکاندارانو باندې راغې، کسانانو باندې راغې، عام خلکو باندې راغې، او نو پویږي چې دا په کم سمت باندې دا مرکزی حکومت روان دی. حقیقت دا دی چې دا ډیر جاته د خفغان خبره ده، دا ډیر جاته د حیرانتیا خبره ده چې په 50 تورو کې دننه دننه دا ملک دې د ملک اقتصاد چې دی هغه بالکل لاندې سطح باندې روان دی، او چونکه دلته مخکنه مشکلات مسلې او خلق مهنګایي برداشت کول نشي، دا د مهنګایي دا نوې بوچ دي نوې حکومت پر خلکو راوستو، نو دا بالکل د برداشت نه بهر خبره ده، او د خلکو आवाज من نه ناغه حکمرانانو ته رسو غیته دا ریکوست کو چې دا عوامو دشمنه چې کومه پیسلې دی کړی چې دا واپس والی.
ساکب چمکنی سیب تاسو چې خبره کولې شو د احتجاج سره تاسو سوه کړی سوشي خلک هغه مر نه دراغلی چې سومره پکار دي، خلک دومره نه راغلی. وای
یو خدا خبره ده چې خلک ځکه نه راغی چې مونږه کال دې د پاره نو ور کړی چې ټول خلک روکاګو، چې کله د پارٹی طرف نه حکم شي چې کال وکړي ټول روکو بیا به ان شاء الله خلک وي. دوی پاکستان کې جی یو بل ټرند روان دی. پاکستان کې ټرند دا دی چې سومره زیات خلک وغي دومره غي لاندې اسمبلی، اس خلکو کې هغه حص پاتې نشو، خلکو کې دومره هغه وسی پاتې نشو، دومره انرژي پاتې نشو چې هغه پاسي او په دغه کې وسره. زما خو خیال دی چې په دې احتجاج سره دومره وشي کنه چې دا نور آی ایم ایف پروګرام نه پسې کوم دی ټیکسونه اډ کوي، ډیوالویشن به کوي، انفلیشن به زیاتی کی، چې کم اس کم دا هغه سره چې کم اس کم دومره شي کنه چې هغه ته بندو تړونو هم بډې راشي، ډېر هغه هم ډېر زیات شي.
تاسو سوای د احتجاجونو سره به دا به رنگ راوړي؟
ها بالکل جی، سیاسي خلک هم خپل احتجاج همدغه سره ریکارډ کوي، او هغه حکومت په دې مجبوره کوي چې هغه عوامي فیصله وکړي. او زما خیال دی چې انټرنیشنل چې کوم ادارې دي هغه هم د دې په ماضی کې چې کوم د عمران خان یا د تحریک انصاف کوم موقف وو اغا دا آی ایم ایف په حواله او ټیرریزم په حواله او په ملک دا ادارو په حواله هغه بالکل یو ټرن واغشتو، نو هغه هم کنفیوز دي دا هغه په وجه نن په ملک ډالر کمزې ته لاړو، ګرانی کمزې ته لاړه، او انسرټنټی چې کوم زیاته شو.
زما ملک نسیم نوم دی، او په خور ضلع د ان پی صدرم.
نن چې کوم احتجاج مونږ کړی دی کته حکومت عمدہ سے پری دی چې مہنگائی راولی راولی عوام نه روزی پاٹھیانی سیاسی پاٹھیانی نه روزی نو هغه به بار بار د مہنگائی نور بڑھاوی نو دې لپاره مونږ راوتیو د غریب عوامو لپاره راوتیو چې د مہنگائی نور غریب نشي برداشت کولی.
بیا افتخار حسین صاحب تاسو دلته نن احتجاج کوئ د مہنگائی خلاف تاسو یو نور سیاسي جماعتونو له موقع ورکړی شو تاسو له مخکې موقع ملاو شوی هم دی دا قرضونه د مالی مسلې د نن ورځې نه دی تاسو بس کړی وات ډیفرنت میډیا
کړی ګور دی یو د عمران دی او د دې شاته چې کم استابلیشمنت دا غي په پروپاګاندا کې پکای چې خلک رانه شي مخکې قرضې خشته کېدنې پاکستان چې جوړ دی قرضې علی دا دړم به زل نه دی د پاکستان جوړېدو سره قرض روانه د ملک روانو ملک چلے دو قرضې په پړده کې وي د قرضو د ورکولو مطلب چې سیستم او اوس خو داسې ځای ته خبره لاړه چې په د خلکو اعتبار شته نه نو خلک قرضې ورکوي نه او ځکه چې کم دی نو تیل اسمان سره خبرې کوي ځکه چې کم دی نو نن مهنګۍ شوه لهذا قرضې ټول وشتي دي خو دا موجوده حکومت بې اعتباره دی په ده باندې د ملګرو اعتبار نشته د قوم اعتبار نشته.
گرانو کتن کو اور دن کو وائس آف امریکہ ڈیوا ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نه خوکه په خیبر پختونخوا کې شامل شوی وو ضلعو کې د مرکزی حکومت لخوا د کال په سر د سلیری شراب روپو منصوبو کې د پیسو ورکولو عمل د ځنډ ښکار شوی چې لوجه تر نیمای زیات روانې پروژې چې دي نو هغه په ځای ودرېدلې. په دې اړه یو تفصیلی رپورٹ د ډیوا خبریال ابراهیم شنواری ناورو.
د قبایلی سیمو د پرمختیا فنډونو اختیار په اړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او فاټا سیکټریټ ترمنځ راپورته شوی جنجال لوجه د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د سیمې د پاره ځانګړي کړی شوی څلرویشت اربو روپو د کالیز پرمختیا پلان تر اوسه نه دی اعلان شوی. د کومې لوجه چې په وو واړه قبایلی ضلعو کې رواني ګڼ شمېر زړې د پرمختیا پروژې یا خو بیخي ودرولی شوی او یا پرې د کار رفتار ډېر کم شوی دی. د معلوماتو له مخه د کالیز پلان منظورۍ په اورنۍ څلور میاشتو کې د پرمختیا کل رقم څلورمه برخه تر د سپتمبر ځای ټیکیداران ته د زیاتره روانو زړو سکیمونو ترسره کولو او یو څه برخه نوې پروژې شروع کولو لپاره ورکولی شي او سخ کال امکان وو چې تر سپتمبر به تقریبا پنځه نیم یا شپږ ارب روپۍ ورکړی شي. خو چونکې د سیمې د پرمختیا دغه پلان د صوبایي حکومت ګورنر هاوس او فاټا سیکټریټ ترمنځ د اختیار په اړه منځته راغلي جنجال له وجې نه دی منظور کړی شوی نو ځکه فنډونه هم نه دي ریلیز کړی شوي. د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا سره انضمام نه وړاندې به د فاټا سیکټریټ په غوښتنه د صوبایي ګورنر اړخ د دغه پلان منظوري ورکولای شو خو د انضمام نه پس د قانون مطابق دغه اختیار اوس د صوبي وزیر اعلی ته منتقل شوی چا چې تر اوسه په دغه اړه کومې غونډه کړې هم نه درابللې. د صوبایي حکومت د دغه رویې په حق له د خیبر ضلع باډر سره تعلق لرونکي یو حکومتي ټیګدار هاشم خان یې چې دې سره نه یوازې دوی د مالیم زیانونو سره مخ شوي بلکې ورسره د انضمام نه پس د سیمې د پرمختیا په اړه د دوی توقعات هم کم شوي. د هاشم خان په وینا د دوی د بیا بیا رجوع کول او غوښتن نه پس صوبایي حکومت اول دوی ته د 3 اکتوبر بیا د 10 اکتوبر او اوس یې ورله د 14 اکتوبر وعده ورکړي چې دغه نیټې نه پس به د پرمختیا پلان منظورولو سره سم دوی له فنډونه هم ورکولای شي. خو ولې بل اړخ ته یو بل حکومتي ټیکیدار ګل احمد غوښتنه کوي چې باید دغه اختیار د تر څه وخته هم د صوبایي ګورنر او فاټا سیکریټ سره وساتلی شي.
سکول وران دی اسپتال وران دی چې کوم لږ ډیر جوړی چې هغه بیا دوباره بند شول.
د دغه ټیکدارانو په وینا فقط په خیبر ضلع کې تر یو نیم سو پورې لوی د پرمختیا پروژې متاثره شوي او په ګرد قبایلي علاقو کې د دوی په وینا تر 60% پورې د پرمختیا ستومونه چې پکې د سکورونو او صحت مرکزونو جوړول، امنیتي پوستې تعمیرول، د چخات د اوبو او د بجلی د رسد سکیمونه او د اوبو خور او نور د زراعت سره تړلي سکیمونه متاثره شوي. په خپله فاټا سیکریټ هم خواهشمنه ده چې کم از کم سخت کال دغه د 30 ارب روپو د مصرف اختیار هغوی له ورکړی شي، خو د معلوماتو له مخه صوبایي حکومت د فاټا سیکریټ دغه دریز منون ته تیار نه دی او اوس امکان سرګندولی شي چې د زمینی انتخابونو نه پس به په دغه مهمه شخړه څه حتمی فیصله وکړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د خیبر پختونخوا بجوړ ضلع چې کوم هم د پرمختیایي کارونو وروسته پاتې ده، دغه سیمې د پرمختیایي کارونو په حق لبانې د ډیور اډیو خبریال عرفان الله تاسو تفصیل وړاندې کوي.
ویل کېږي چې د یو سیمې په ترقۍ کې سړکونه لوی کردار لوبوي او سړکونه د سیمې د ترقۍ ړومبی ګام ګڼلی شي، خو ولې یو خوا که د باجوړ ضلع سړکونه په سیمه کې څو کاله وړاندې شوي د توندلارو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال تباه شوي وو، نو بلخوا د ارنګ چې د باجوړ یوه پر امنه سیمه ده او قریبا 400,000 نفره آبادی لري، په دې 20مه صدۍ پرمختلونکي دور کې هم د ژوند د بنیادی اسانتیاو ترڅنګ کندو کپرو سړکونو د سیمې د اولس ستونزې یو په دوه کړې دي او کله چې باران وشي نو بیا دغه سړکونه د یو خوړ منظر پیش کوي. د سیمې اولس ډیوراډیو او ټی وی ته ویل دي دا سیمه چې د کوز دیر د سر خار ته ملګری سه هم لګیدلې ده او دوی مریضان هم ته ملګری اسپتال ته وړي، خو چې کله ته ملګری اسپتال ته ورسي نو مریضان دومره خراب شوي وي چې په ته ملګری اسپتال کې نه قبلوي او بیا یې پیښور تاری پر کړي. دوی وویل
بیمار کا د ته ملګری نه راوخلو نو دلته په 4 غنټې کې را رسوي، چرا رسیم بیا ته واپس اغسته سیریس په ته ملګری کې بین علی به وي زی پیښور ته وسی. نو د روډ په باره کې زمونږ روډ ډیر انتهایی خراب دی او ډیر پاسمنده علاقه زمونږ د پاتې ده د حکومت د طرفه.
د بیماری په حالاتو کې دا خبره ده زمونږ یو بیمار دلته کې کم دی هغه کوي په یو طب باندې بیماری او هغه مرد په دې روډ باندې ته مرګر ته ایمرجنسی تر سو هغه دی وژن هغه کم دی ختم شوی.
د باجوړ نه تر ظلم پل تیملګره پورې دغه سړک 6.5 کیلومتره دی، خو ولې دغه سړک د سیمې اولس د لوی عذاب سره مخ کړی دی او یو ځایي اوسیدونکی احمد وایي د ښار نه د تیملګرې پورې دا سړک ټول خراب دی او حکومت دې اړخ ته کومه پاملرنه نه ده کړې. دی وویل
ښار نه والا د تیملګرې پورې ټول خراب دی، موږ ته ډېر زیات تکلیف دی د روډ د لاس نه او حکومت زمنګ په دې روډ باندې عمل درآمد نه کوي.
په دې اړه مو چې کلا د اسسټنټ کمشنر ناوګي سب ډیویژن انور الحق نه او پختل نو هغه را ته په جواب کې وویل چې د سیمې سړکونو ټینډر شوه دی، خو د الیکشن کمیشن د پابندۍ لوجې پرې کار بند شوی وو او اوس به په واپس کار روان شي. دی وویل
او کوم چې الیکشن ترو کم پابندی الیکشن کمیشن لګولې واغه اوس ختمه ده، اوس پراپر ټینډر هم کیږي، کم چې ګورنمنت سکیمونه واغه بم روان یو نوې بم کیږي او چې څومره نارمل حالت نارمل روټین کې چې کم کار و اب اوس او روانم ده، اوس روانم ده، داسې دغه نشته چې یاره اوس پابندی شته یا سو قد غن پی.
په باجوړ ضلع کې 2 سب ډیویژنې او 8 تحصیلونه دي، خو ولې تر اوسه پورې په سرکاري پنډونو کې نه خو انتظامی چارواکو او نه منتخب د قومي اسمبلی غړو د دې سیمې پرمختګ کارونو ته کومه پاملرنه کړې ده. عرفان الله جان، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی باجوړ.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ، فیسبوک VOA ډیوا، Twitter @VOADiva, Instagram @VOADiva, and for YouTube @VOADiva News.
درمنو کتنکو او اوردنکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دا یو ساته خبرونه خبری خبرونه هم دی چې پای ته رسی سو شی بو کې با شپه په خیر پروګرام شروع شي او زموږ همکار محمد کریم بارکوال په دې قربا وی د دې یو ساته خبری خبرونه وړاندې کولو کې تکنیکی رښتاو سره پروډوسر و وکیل خان دی ډیر مننه وایو او هم دې سره زموږ وشتلی
او زاش پاپمن
تاسو نه اجازه غواړم ته خوده
پام دلا فمن